ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاري له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی ګلاب منګل مو مل مده. تاسو هم کولی شئ چې د سرحدي ولایتونو هم دغه راز د قبایلو د مسایلو په ارتباط له ښاغلی منګل څخه د ټلیفون له لارې پوښتنه وکړئ. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کړو، لومړی ور ورکو صالح محمد صالح ته چې د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 15 وسلوال وژل شوی. برېښنا شرکت هیلمند چې تر نن ماښامه د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یوه حده حل سي. پاکستانی چارواکي وایي د سختریزو وسلوالو د څو ډلو ونوي کسان نیولي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 43 زیات وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه نښتې په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبیدالله هنر چې له ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی او عبدالله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا والي بولي په خپلو کې جګړې کړي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې له دواړو لوریو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي، خو په اعلامیه کې د دوی نمونه نه دی اخیستل شوي. د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو دوه مخالفه ډلو تر دې مخکې هم د افغانستان په څو سیمو کې په خپلو کې جګړې کړې دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب شوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبې راهیسې روانې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د خوست له قومونو غوښتنه وکړه چې د امن په ټینګښت کې له دولت سره همکاري وکړي. محمد ګلاب منګل دا خبره په صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د خوست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولایتي چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو برخه درلوده. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي منګل ویلي خوست او په مجموع کې لویه پکتیا د جرګو او مرکو سیمه د سیمه ییز او دینی عالمان دي په خپلو سیمو کې د سولې راوستلو په برخه کې همکاري وکړي. د خوست ولی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې لولسونو غښتنه وکړه چې خپل ځوانان وهڅوي د افغان قوو په لیکو کې شامل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریز وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریز وسلوال ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړي دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حملې په بیساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ ویان جنرال ولسن شوفنر پرون وویل موږ خپل فشار په بیساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حملې هم په تیرو دریو اونیو کې زیاتې شوې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل شوي.
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسرو غوښتنه یې وکړه چې اچین ولسوالۍ یا همداراز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي. هماغه عملیات چې لا هم روان دي تر هغه مهاله پورې ګڼ شمېر دایشن کوژل شوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې یوازې تیره میاشت له نړیوالو ځواکونو سره رشته لږه 40 ګډ پوځي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه دوه قومندانان قاري برهان او قاري رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهنای غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. پاکستان په پام کې لري چې په افغانستان کې د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت تعلیمي، روغتیایي او پراختیایي پروژې تطبیق کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنې له فعالانو سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د زیاته کړه پاکستان افغان محصلانو ته 3000 تحصیلي بورسونه ورکوي چې وکولی سي د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. هندوستان ټایمز رسپانې د احسان اقبال په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ پر ټولنیزو او اقتصادي مسایلو د تمرکز لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نوې با پرانیزو. د افغانستان برېښنا شرکت هیلمند چې تر نن ماښام پورې د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یوه حده حل سي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
نن د تاجکستان برېښنا چې دوه ورځې مخکې پایا یې ویجاړ شوی و، همدارنګه لینونه په کندوز کې خراب شوي وو او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دغه لاین جوړ کړی شو.
د توحیدی پوینه لدی سره به د کابل شهر لدیر شو تر 15 فیصدو پورې د برېښنا ستونزه هوارسي. د کابل شهر لویه برخه برېښنا له ازبکستان واردېږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له زیمبابوې نننۍ نړیواله مسابقه په 5 وکټو وګټله. مسابقه زیمبابوې پیل کړه چې په 5 ساورونو کې د 9 وکټو په سوځېدو سره 216 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 28 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او نهم مقام یې خپل کړ. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام مسابقې په بنګل دیش کې وسوي. پاکستانی چرواکی وایي د سختریزو وسلولو د څو ډلو ونوي کسان نیولې دي. ویل سوي چې دوی د دریو ممنوع ډلو غړي دي چې په کراچۍ کې نیول سوي. د پاکستان د پوځ ویان د ګرمن عاصم بجوانن ویل چې دغه سختریزو وسلول په تیرو میاشتو کې نیول سوي.
موږ د جنایتکارو یوه ډله نه څو ډلې نیولې دي. اوس موږ د نتیجې له مخې ټولې تروریستي ډلې او سازمانونه نن سبا هڅه کوي د یو بل په همکارۍ تروریستي بریدونه وکړي. خو زه تاسو ته دا معلومات درکوم چې له دې جملې درې لویې ډلې موږ نیولې دي.
بجوا ویل چې نیول سوي کسان د لشکري جنګوي تحریک طالبان پاکستان او د هندوستان په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې غړي دي چې په بیلابیلو تورونو په بیلابیلو بریدونو تورن دي. الوتبه ډیپلوماتانو نن د جرمني په منشن کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریې د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیاتو هیوادونو ویلي چې په سوریه کې به دغه اوربند په یوه اونۍ کې عملي سي. خو جان کیری ویل چې دا اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې نه عملي کیږي.
We have agreed to implement a nationwide
مش په ملي کچه د شخړو د درولو لپاره د اوربند پر تطبیق موافقه وکړه چې په یوه اونۍ کې به پیل شي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې ترلاسه کړي. دا به په سوریه کې له تروریستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهې پرته پر نورو ټولو لوریو تطبیق شي.
د منشن کلنۍ امنیتي کانفرنس نن د جرمني په منشن ښار کې پیلېږي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ مهم مشران د سوریې پر جګړې، د کډوالۍ پر بحران او په ختیځ اروپا کې د روسیې پر مداخله خبرې کوي. د روسیې د صدر اعظم راستیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمینې بغداد ته په سفر کې دغه هیواد ته د نورې پوځي مرستې وړاندیز کړی. د په دې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیئت مشري کوي چې نږدې 100 دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری پرون ویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکز وي. سختریزې ډلې په داعش په 2014 کل کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس ژغ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې جو بایدن دا غوښتنه له پیترو پروشینکو سره په یو ټلیفوني تماس کې وکړه او اهداف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. او د آذربایجان چرواکی وایي چې بیلسوی سیمې نګورنو قرباخ ته نږدې له آذربایجاني ځواکونو سره په نښته کې لښته لږه 15 ارمنی سرتیري وژل سوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې دا پیښه تیره شپه سوې ده. د نګورنو قرباخ چرواکی بیا دغه بیان ردوي او وایي چې د آذربایجان نشويشتونکو پرون اوړ مورز یو شپون ویشتا او د دې بلتون غشتون کې سیمې پر ځینو اهدافو یې توغندي لاسي بمونه او هوانونه ویشتې دي. مګر د آذربایجان چرواکو د خپل قواو لخوا د دې کس د وژنې خبر رات کړی دی. باکو او یریوان د بیلسیوی سیمې نګورنو قرباغ پر سر له دوه لسیزو راهیسې جنجال لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې ولایت په ولایت پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د سرحدي ولایتونو پر ستونزو او مسئلو خبرې کوي. ښاغلی منګل څو ولایتونو ته په سفر وتلی او اوس هم په خوست کې دی. له دوی سره به د سرحدي ولایتونو د ستونزو او مسایلو په اړه خبرې وکړو. که په هر سرحدي ولایت کې اوسئ او له ښاغلي منګل څخه پوښتنه لرئ، د خپرونې په دوام کې ټلیفون راوکړئ یا د افغان بي سیم د 1918 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوسته. یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولی دي، پوښتنې کړي دي چې د دې خبرونې په ترڅ کې به له ښاغلي منګل سره شریک کړم. لومړی ښاغلی منګل، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دندو او مسؤلیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ستاسو وزارت په کومو ساحو کې څه ډول کارونه کوي. منګل صاحب، لکه چې منګل صاحب زما آواز نه اوري. خیر، لکه چې منګل صاحب آواز نه اوري، بیا کوشش وکړو چې ټلیفون ورته وکړو. خو په دې منځ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم: 0909-203-1540. بیا وایم 0909-203-1540، او یا هم 0908-202-1555. که سکایپ لري، انټرنیټ لري، نو په سکایپ کې د آزادي رادیو پته ده: radio.azadi.radio.azadi. او د افغان بي سي ماته سواتل شمیره به مو ان شاء الله په یاد وي. په دې شمیره یو شمیر پیغامونه را رسیدلی دي. په دغه پیغامونو کې یو هم د حلیم رنزور د لفرارو څخه ویل: وزیر صاحب څخه زما سوال ده چې ایران د فراو نیمروز پر سرحد تیری کړی، ایرانی عسکر خلک خپل مزکو ته نه پریږدي، تاسو په دې حق له څه وایست؟ لشغلی ګلاب منګل سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه شوې ده. منګل صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. کلمړی د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت د دندو مسولیتونو د صاحب په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه دا پښتنه راته مهمه ښکاره شوه چې یو وخت د دغه وزارت په ارتباط د خلکو تصور دا و چې دا وزارت یوازې له هغو سیمو سره، له هغو سرحدونو سره کار لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یادي ډیورن کرښه ده، لیکن له نورو ساحو سیمو سره د وزارت سره کار نشته. اوس د دې وزارت د دندو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست.
مننه کوم د لوی بخښنې د خدای په نامه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته خپله هیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لکه څنګه چې نومونه یې پیدا دی، دا د سرحدونو کې د پیډانو او د براسي وظایف چې زموږ وظایف یو برخه ده، دا تر سره کوي. او د دې تر څنګ هغه قومونه او قبایل چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان په بیرګلو سرحدونو کې او بیا په ځنګلي ډول سره د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته اوسیږي، دوی ته د ژوند په مختلفو برخو کې ځان رسوي او د امکان تر حده پورې دوی ته خدمات وړاندې کوي. دوی ته مستقیما خدمات، تاسو پوهیږئ چې موږ یو داسې وزارت نه یو چې دوی ته مستقیم ډول سره خدمات وړاندې کړو، خو موږ وسیله کیږو د دوی رابطه له نورو وزارتونو سره، یا د دوی ستونزو او مشکلات که هغه د ښوونې روزنې په برخه کې وي، که هغه د صحت په برخه کې وي، یا د کرنې او په نورو برخو کې وي، دا زمینې برابروو تر څو د اړوندو وزارتونو لارې د دغو سرحدي ولایتونو د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د قومونو او د قبایلو ستونزې حل کړو. نو د نن یو مهمیت لرو چې هغه د سرحدونو بررسي کوي، د سرحدونو ساتنه نه کوي. یو وخت د سرحدي قوا یا د سرحدي قوا لویه قومندني د سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت پورې اړوند وه، اوس دا قومندني د کورنیو چارو وزارت یوه برخه ده. د نن موږ د سرحدونو د ساتنې لپاره امنیتي ځواک نه لرو، خو زموږ یو مهمیت چې هغه په سرحدونو کې بررسي کوي. کله که په سرحدونو کې تخطي رامنځته کیږي یا دا تخطي په عمدي ډول سره وي او یا د ځینو طبیعي لاملونو له مخې وي، هغو ته رسیدګي کوو له ګاونډیو هېوادونو سره. زموږ هغه ګډ پلاوي چې هغه د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، همدارنګه د ملي امنیت او د کارتوګرافۍ او جودوزۍ له ادارو سره یو ځای معلومات ته زمون پلاوی زی اول ته چنوی تر سره کوي، تر څو هغه تخته یو چړل شي او عوامل پیدا شي یا د مذاکرو د لارې هغه د حل لپاره اقدامات تر سره کوي. څو زمون پلاوی د تاجکستان ټولو ته، ایران ټولو ته، د تاجکستان او ترکمنستان سره تاسو پوهیږئ چې همون سین زیات وخت انحراف پیدا کوي او سرحدي اړین له منځه وړي او مشکلات را پیدا کوي. دا یو برخه یا یو زمونږ د وظایف یا زمونږ د کار یو برخه جوړوي. بل برخه دا ده چې موږ د افغانستان د ټولو قومونو او قبایلو او همدارنګه د ګورن د کرښې هغه او دې غړه قومونو سره کار کوي. هغه قومي شوراګانې، محلي شوراګانې او سیمه ییز شوراګانې چې موجود دي او هغه عملا او د قانون په اساس دوی فعالیت کوي، د هغوی د انسجام دپاره هم موږ کار کوو. اوس مهال د 130 په شاوخوا کې شوراګانې زموږ له وزارت سره ثبت دي. دا شوراګانې په ټولو ملي مسایلو کې چې هغه د ملي یووالي مسایل دي، هغه په هیواد کې د سولې او امن ټینګښت دی، د عمل منفعه پروګرامونو او پروژو حمایت دی. د ټولو پروګرامونو کې دا شوراګانې یو ځای ګډ کار کوي، په دې کې د ازبکو قومونو، د تاجکو قومونو، همدارنګه عرب، پشهیي، نورستاني، بلوچ، حتی نور واړه قومونه چې په افغانستان کې موجود دي، دوی یو ځای په یوه لوی ملي انسجام کې سره یو ځای کېږي او بالاخره د ملي مسایلو په رابطه سره یو ځای ګډ کار کوي. دې تر څنګ یو بل مهم کار چې مونږ کوو، د جرګو یو مهنیت لرو. د دې مهنیت له لارې مونږ ټول هغه معضلې او ستونزې او لانجې چې د قومونو ترمنځ یا په سیمو کې موجودې دي هغو ته رسیدګي کوو، او دا معضلات مونږ د هماغه عنعنوي جوړښتونو له لارې چې جرګې دي، مرکې دي او نرخونه دي، د هغو له لارې حل کوو. خو تر هغه هدف پورې چې د افغانستان نافذه قوانین باید متاثر نشي یا د افغانستان نافذه قوانین باید نقص نشي، په هماغه عنعنوي ډول سره د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوو. او بل خبره دا ده چې د تعلیم په برخه کې د هغو سرحدي سیمو چې هلته زموږ ځوانان د ناامنۍ له وجې یا د ښوونځیو د نشتون له وجې او یا د نورو مشکلاتو له وجې زموږ اولادونه، زموږ د هیوادوالو اولادونه سرحدي سیمو کې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، د هغو دپاره مونږ په مرکز کې لیسې لرو په لیلیه ډول سره چې عبد اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو شاګردان په هغه کې شامل دي او درس وایي او په خپل وړ کیسه سره هلته درس جریان لري. د بدخشان نیولې تر هراته، تر نیمروزو، تر هلمندو، ننګرهار او کونړه پورې د افغانستان د ټولو ولایتونو. خو لومړیتوب هغه چاته ورکوو، هغو سیمو ته چې هغه زیاتې محرومې سیمې دي او هلته د ښوونځیو شتون کم دی او یا وجود نه لري، او یا هلته نورې امنیتي ستونزې شته چې هلته مکتبونه فعال نه دي. همدا اوس مهال تاسو ګورئ چې په شینوارو کې د طالبانو او د القاعده د بریدونو په نتیجه کې زموږ زیات ښوونځي په شینوارو کې مشوریو کې له منځه لاړل. موږ هغو ته یوه زیاته سهمیه ورکړه، یو یا په کندوز کې چې زموږ هیوادوال او زموږ ځوانان هلته ډېر زیات متضرر شول او ځینې ښوونځي تخریب شول په دې جنګونو کې. بنان هغه شاګردانو ته موږ حق ورکوو او په دې ښوونځیو کې شاملېږي. او
وزیر صاحب محترم، په همدغه موضوعاتو باندې د اوریدونکو پوښتنې هم شته. مثلا تاسو څو موارد چې یاد کړل په دقیقا په همدغه مواردو کې د اوریدونکو پوښتنې شته. تاسو وویل چې د تاجکستان او یا ترکمنستان سره د امو دریا په خاطر چې اوبه د افغانستان خواته کال په کال را بهیږي او سرحد د افغانستان خواته انتقالیږي، په دې ارتباط هم څو پوښتنې شته. او یو پوښتنه د شینوارو په ارتباط چې تاسو دې ته اشاره وکړه، اول به د دغه اوریدونکي عبدالرحمن احمدی پوښتنه له تاسو سره شریکه کم. دی وایي چې له وزیر صاحب څخه زما پوښتنه داره چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او زه د شینوارو د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا شپږ میاشتې وشوه چې شینوارو کې د داعش، طالب او حکومت په نومونو جنگ روان دی. د سیمې څه خلک مهاجر شوي او څه اوس هم د جنگ په سیمو کې سر دي. کوم چې مهاجر شوي دي، حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د مهاجرو په نوم مرستې راشي، یو څه ملکان او یو څه هم حکومتي چارواکي پټ کړي او مهاجر حتی سرپناه هم نه لري. د ماشومانو په مخې مکتبونو دروازې بندې دي، کلینیکونه هم ورته نشته بندي. د افغانستان د دولت د هر ادارې دروازې د شینوارو په وړاندې بندې. که دوی ته ځواب وایستاس ویل چې د دوی لپاره مو ښوونځي جوړ کړی دي، لیکن دوی وایي چې د دوی په مخ ښوونځي هم بندې.
اوکې، ام نو اوس زه د خوست په ولایت کې د څوارو ولسوالۍ کې مختلف ښوونځي سره یم. زما د وزارت یو مهم هم د اوس په ننګرهار کې دی، تېره ورځ د چینو ولسوالۍ ته تللی. زمونږ کوشش دا دی چې د خلکو مشکلاتو ته د نورو وزارتونو د لارې یا د نړیوالو مرسته کوونکو موسسو د لارې د مرستو او یا د کومکونو یا د نورو سهولتونو زمینې برابرې کړو. په دې برخه کې مونږ له یونیچار سره هم خبرې کړي دي. زه دا منم چې متاسفانه په ډېر خواشینۍ سره باید ووایم چې د تېر کال په څو میاشتو کې په ننګرهار کې او بیا په خاص ډول سره د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې زمونږ شینواري وروڼه او عزیزان ډېر زیات متضرر شول او ډېر زیات وځورېدل او ډېر زیات تاوانونه او تکالیف یې وګالل. ما مخکې چې یادونه وکړه مونږ دوی ته یوه زیاته سهمیه د دوی ځوانانو دپاره په کابل کې په لیلیه ډول سره دوی ته ځانګړې کړې ده. د دوی یو لیست را رسېدلی دی چې د دوو سوو په شاوخوا کې دی. زه کولی شم چې که ځینې نور ځوانان پاتې وي دغه سهمیه یو څه نور هم دوی ته زیاته کړم تر څو د دوی شاګردان د تعلیم د نعمت څخه بې برخې نه شي.
بله صاحب،
همدارنګه د صحي خدماتو په برخه کې د سرپنا په برخه کې مونږ له یونیسار سره له نورو مرسته کوونکو موسساتو سره او همدارنګه له اړوندو وزارتونو سره وختن په وختن په کابینه کې او په وزیرانو شورا کې دا مشکلات مطرح کړي دي او ټول په جریان کې دي. او زه فکر کوم په دې برخه کې تر یو حده پورې زیات کارونه شوي دي. ما درې څلور ځلې د شینوارو له مشرانو سره لیدلي دي. زه د دې له مشکلاتو څخه پوره خبر یم. انشاءالله کوشش هم دا دی او په تېر کې هم مونږ دا مشکلات تر ریاست جمهوری پورې او تر خپل ولسمشر پورې دا مشکلات رسولي دي او په دې برخه کې یو ډول یو څه اقدامات شوي دي او نور اقدامات به انشاءالله
خپل وخت سره ترسره شي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه وزیر صاحب. اصغر شاه شینواری هم دغه پوښتنه کړې وه او د زیاتې سهمې خصوصا د زده کړې په برخه کې او د ښوونځیو په برخه کې غوښتې وه چې دا وزیر صاحب ښاغلي ګلاب منګل ورته ځواب ووایي. له لنډې خبرتیا وروسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې د سرحدونو په ارتباط او همدغه راز د قبایلو په ارتباط زموږ له درانه میلمه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل څخه پوښتنې وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسوس ازادي رادیو اورید امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه ده. ما شام له و بچو ورسته اوریدای شي. اوس د ولایت په ولایت خبرونه ده او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر شغله ګلاب منګل زموږ ملمره د ټلیفون شمیرې دي 0993 1540 هم درز د افغان بي سي ماته 73 شمیره هم په یاد لري. اوس یو اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي صاحب.
بله سلام علیکم، یک مرتبه زبر ورات
مهربانی کوم صاحب.
ما پختہ وزیر صاحب ته دا حوال کی دغه غونډې کړې دي د تر سره وی لري حکومت ځای کې کړې دي او دا موږ کوم لاره ته مطلق زبر ورات را غلې مو دي اقدام نه غواړو چې زبر ورات ځای به راځي.
صحیح، بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي؟ تاسو کوم مشخصه پوښتنه نه درلودله؟ بل اوریدون کله رو مهربانی کوي ازادي رادیو.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام بلال خان صاحب، لکم زه له ایران
باندې ایران د تهران څخه د ټلیفون په لګه آزادۍ رادیو کارکون کې اوریدون کې دا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه یو د وخت راکا زما پښتنه د وزیر صاحب نه دغه د سرحدونو په حساب باندې چې دوه وای چې د سرحدون چیرې رئیس ده اوس به زه څو نقطه ورته وشایم. دغه لویه پکتیا کې تر کندهار پره چوبس پاکستانیان د دوران په کرکا باندې رويشت دي، په ټنډا پټان کې رويشت دي، په دې میدان کې رويشت دي، په خوست کې په ببرختونه باندې رويشت دي. غلام خان زموږ اوس پاکستان یو تحصیل ورنه جوړ کړی دی. دا څه په انګور ډکه په ګوملا کې په تراوا کې تراوه په لوسوالا کې د پکتیکا په ولایت کې دا څه په کندهار کې په مارو په افغانستان کې په بولدا کې داس په شوراوه کې په هر ځای کې. آیا دوی دا په خوب ویده دي یا سترګه پټه کړې دي؟ دا څنګه خبره ده؟ دویمه پښتنه به دغه ده چې ایران سره خو موږ فوله مشخصه ده. آیا دا ایرانیان څنګه راوړي؟ دوی څنګه دا زموږ دولت څنګه په خوب ویده دی، دا څنګه دا زخپل سرخاتونه د پانی سکوت یا غام نشنه.
ډیر مننه سلامت صاحب. بلال خان صاحب دمدغه پښتنه یو بل اوریدونکو هم کړی ده، البته دوی د ایران په ارتباط پښتنه کړی. حلیم رنزور له فرارود لیکلی وای وزیر صاحب منګل څخه زما سوال ده چې ایران د فراو نیمروز پر سرحد تیری کړی، ایرانی عسکر خلک خپلوم زکو ته نه پریږدي، تاسو ولې مخنه نیسئ؟ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر محمد، خیر خواهیم در پروان نماری کنی ولی ده
مربانی که خیر خواسته
تنه ده منگل ساید نمازه ده ده کمی یو دو لیسی چه پوزه که دی کابل چه خوشحال خان تن اما ده پا دوره که ده لیسو دیر که مونگ تا فعالیت کرده ده زکر مونگ ولایت نا دیر حالکان دالتا مکتب یه او دا مده خواهش ده تنه جده ده معلمان یو څو غل لري لکه پلوی طرف اونته کوي ډېر لیسو ته ډېر توجه کوي او دغه ډېر مننه کوم.
سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی بل به هم واخلو، بیا به وزیر صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني کوي صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نعمت الله احمد بغلان ولایت ګنده غوري.
مهرباني کوي نعمت الله صاحب.
ا دما دا وظیف سر نه دا خواهش ده که دی بیا یو د غلام ولایت ته راشي او دلته دا سوله وکړي او دا خلک بېغمه شي، لږ زره بېخي خلکو کورونه ټول راسو دي جنګو کښې در بدل شول، تباه او برباد شول، بس په یو نوم په بل نوم باندې اوس هم زمونه روان دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه نعمت الله صاحب چې د بغلان له ډنډې غوري څخه مو ټلیفون وکړ. وزیر صاحب محترم، اوس ستاسو نوبت دی. لومړی هم د بلال خان پوښتنه وه چې د سرحدونو په ارتباط، خصوصا د هغو سرحدونو په ارتباط یې نظر څرګنداوه چې د ده په وینا پاکستاني ځواکونه د افغانستان خواته راوښتي دي.
بالکل، زه د بلال
ورور
له اندېښنو سره سلفسلف موافق یم. تاسو به تر معلومات از ممکن هیواد لاله تو معلومات چی لبدا مرغه لبدا مرغه از مون هیواد دا څو لسیز په جنگونو کې از مون هیواد ول کریږي او دې جنگونو از مون هیواد ته ډیر زیات جن را لولې دي او مون زیات دې جنگونو ضعیف کړی یو. نو کله چې یو بدن ضعیف شي، لارې خوا ویروسونه او میکروبونه په هغه باندې تاثیر کوي، مختلف امراض ورته راتلای شي. دا منم په ورسره وختونو کې کومې څرنې چې مونږ کړې دي او دا څرنې لا دوام لري. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې پاکستان ډېرې زیاتې تخطۍ کړې دي او مونږ ټولې تخطۍ ثبت کړې دي او د لوړو مقاماتو سره، د ولسمشرۍ ماڼۍ سره او همدارنګه له شورای امنیت سره مونږ شریکې کړې دي په اسنادو، شواهدو، کوردیناتو او نقشو سره یو ځای. دا تخطۍ یا دا سرغړونې او یا تیری هم په کونړ کې شوي دي، په ننګرهار کې د ګوشتې په سیمه کې، په خوست کې په غلام خان کې، همدارنګه د پکتیکا په انګورو اډه کې او همدارنګه تر اور ممای او تر پرو پورې دغه تخطۍ موجودې دي، همدارنګه په قندهار کې، ارغستان معروف کې او نور. له دې سره سره د ایران په تیریو باندې هم زموږ رپورټونه شته او که چیرې مشخص کوم معلومات لدی ورور سره وی زموږ له امنیتي ځواکونو سره د شریکي په ډیر ځایونو کې تاسو پوهیږئ چې دا ډیر وو سرحد او په ټولو سیمو کې زموږ سرحدي قواوې هلته نشته. نو څو ځای چې تخطي شوی وه، څو میاشتې وړاندې زموږ پلاوی ایران ته دوه ورځې سفر لرل او هغه ځینې پیلرونه چې پخوا موجود وو او اصلي پیلر د ایرانیانو لخوا له منځه تللی وو او یو بل پیلر یې جوړ کړی وو، دا موږ د پخوانیو اسنادو، شواهدو او د کوردیناتونو په درلودلو سره هغه اصلي د ټیلر ځای تثبیت کړ او ایرانیان په دې باندې خانې شول چې دوی دلته سرغړونه کړې ده او دلته دوی تیری کړی دی. نو اصلي خبره دا ده چې زموږ وزارت یوازې د څېړلو او د مطالعې او د بررسۍ صلاحیت لري او نور نظامي قوت زموږ وزارت سره نشته. موږ دا ټول اسناد او شواهد او د تیریو په اړه معلوماتونه او اطلاعات له اړوندو وزارتونو سره او له ولسمشرۍ سره او همدارنګه د امنیت له شورا سره شریکوو. زه باوري یم چې د ټولو ته به انشاءالله رسیدګي کېږي. مونږ کوشش دا کوو، زمونږ د دولت او د حکومت پالیسي دا ده چې که وکولی شو د خبرو د لارې، د مذاکراتو د لارې دغو اختلافاتو ته رسیدګي وکړو، دا به ښه خبره وي او که نه افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې یوه لویشت خاوره پردیو ته نه پرېږدي د خپلې خاورې او د خپل ملي حریم او د ځمکنۍ بشپړتیا څخه زموږ هر افغان هغه نظامي وظیفه لري او که نه لري ټول افغانان دې ته
بله صاحب، لیکن فکر نه کوئ چې هغه افغانان او دا افغانان یو څه فرق لري. مثلا لطیف نیکمل له ننګرهاره لیکلي دي، وایي په ګوشته ولسوالۍ کې او همداراز په پکتیکا په برمل ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې انګور اډه ده او ځینې نورې سیمې دي او پاکستانیانو نیولي دي، هلته پاکستان خپل پاسپورټونه ویشي. که چیرته دا خلک ونه غواړي نو پاسپورټ به نه اخلي، نو چې اتمن به دوی غواړي چې پاکستان پاسپورټ ورکوي. نو فکر نه کوئ چې د دغو افغانانو او افغانانو چې تاسو یادوئ فرق دی؟
زه فکر کوم چې افغانان دومره بهمته او بغیرت نه دي چې دوی افغانان وي او دوی بیا خارجي پاسپورټونه واخلي یا د بل چا پاسپورټونه واخلي. زه باور لرم، ولې نه، کوم یو کس خو هر چېرته پیدا کېږي، شاید ځینې واړه علایم د دغو خبرو موجود وي، خو تر کومه ځایه چې زه خبر یم او څو ورځې وړاندې د پکتیکا خلکو په د غونډو او د تظاهراتو په جریان کې ده وښودله چې دوی به هیڅکله هم نه خارجي پاسپورټونه واخلي او نه به د پېژندلې پاڼې ترلاسه کړي او دوی به د خپل حریم څخه دفاع کوي. دا دا دې کې زه هېڅ شک نه بولم، او افغانان همیشه د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده. ولې کله کله ځینې استخباراتي کړۍ په ځینو سیمو کې ځینې فعالیتونه ترسره کوي، ممکنه دې وي چې ډېر محدود ډول سره دا ډول مثالونه په ځینو ځایونو کې موجود وي، خو په عام ډول سره زه باور لرم چې افغانان د خپلې خاورې دفاع ته
ډېره مننه. سلامت اوسئ وزیر صاحب محترم. یو وخت به د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند یغې غاړې له قبایلو سره مرستې کولې، اوس هم مرستې کوي، خصوصا د تعلیم په برخه کې او کنه؟
همدا اوس هم زموږ دغه درې لسې چې په کابل کې فعالې دي، موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایاتو د ناامنو سیمو او د سرحدي سیمو شاګردان هلته منو، او دې تر څنګ د کرښې اغاړه د اوو وړو ایجنسیو شاګردان دپاره زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې دي، او په ډېر احترام سره دوی ته موږ بلنه ورکوو، چې ځکه چې تروریزم او جنګ د کرښې دا غاړه او اغاړه دواړه قومونه ډېر زیات زیانمن کړي دي او متضرر کړي دي. هغوی هم له مکتب نه بې برخې دي، هغوی هلته چې دوی ته د مکتب یا د ښوونځیو زمینې نشته، موږ حاضر یو چې دوی بېلې دې چې په دې کې کوم سیاسي ملحوظات وي دوی ومنو او په ښوونځیو کې شامل کړو. له دې نه علاوه د همدې سیمو د دولسم ټولګیو فارغین تر یوه حده پورې موږ په پوهنتونونو کې د یو ځانګړي کمکور په نتیجه کې هم نمو چې د تحصیلات تعلیم وزارت سره زموږ وزارت یو تفاهملیک لاسلیک کړی دی چې د قبایلو د سیمو ځوانان موږ په پوهنتونو کې په بېلابېلو پوهنځیو کې شامل کو او دوی ته د لوړو تحصیلاتو زمینه برابره کړو.
بله سلامت
اوسئ. همدارنګه زموږ فعالیتونه اوس زیات په مدني برخه کې ډېر زیات اوس هم شته، مثلا فرهنګي ټولنې او فرهنګي جوړښتونه اغړه داغړه سفرونه کوي، علما، سپینګیري، مشران، سپورت ماینان او یا د سپورت ډلې. دا هغه تعلقات دي چې د کرښې دواړه غړه چې مشارک یو قومونه دي، د دوی تر منځ دغه روابط موجود دي، او زموږ وزارت په دې برخه کې سهولتونه برابروي. کله چې هغې خو ځوانان به ځي دلته د هغوی هرکلی او استقبال کېږي.
موده
وړاندې د مختلفو سیمو څخه ځوانان او پیغلې کابل ته راغلي وي، او همدارنګه زموږ ځوانان هلته سفرونه کوي. دا ډول تعلقات موجود دي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. په دې وروستیو ورځو کې په ننګرهار کې وویل شول چې هلته د قبایلو خصوصا د خیبر ایجنسۍ ډېر شمېر کورنۍ راغلي دي او هغوی سره مرستې نه دي شوي، او د ننګرهار د ولایت چارواکو وویل چې باید اول د دوی شمېر معلوم شي او چې بیا وروسته له دوی سره مرستې وشي. نو که دا سی وی چې پس یو شمیر لکه څنګه چې ویل شوی په سلګونو کورنۍ وي او د شمیر لانه معلومه او په شمیر رولو باندې دومره وخت لګیږي مرستې به څه وخت ورسره وشي؟
کوم عزیزان چې د دوران د کرکې له اغړې نه دې خواته خوست ولایت ته پکتیکا ولایت ته ننګرهار او کونړ ته راکډه شوي دي د نامنویو له وجې او د جنګونو له وجې تر اوسه پورې ورسره مرستې شوي دي او دا مرستې دوام لري. خو زه نه وایم چې د دوی ټول ستونزې او د دوی ټول اړتیاوې به پوره شوي وي، ځکه د ټولو اړتیاوو پوره کول دا ډېره مشکله خبره ده. خو تر یوه حده پورې نړیوالو مرسته کوونکو ایجنسیو او د موسساتو په واسطه او همدارنګه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورسره مرستې کړي دي، ولایتي ادارې ورسره مرستې کړي دي او په محل کې ولسونو ورسره زیاتې مرستې کړي دي چې هر چا حتی د خپل دسترخوان ډوډۍ ورسره نیمه کړې ده، د خپل کور که دوه فصلونه یې درلودل هغه یې ورسره نیم کړي دي. همدا اوس ما په خوست کې ولیدل هغه بېځایه شوي کډوال چې له کرکې اغړې نه راغلي دي، دوی له خلکو نه هم خوشحاله دي او همدارنګه له دولت نه هم خوشحاله دي. خو دوی د دوی ضرورتونه او د دوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، ځکه یو څوک چې له خپل کور له خپل کلي له خپل ځای بېځایه شي نو بیا د ژوند ستونزې مشکلات ورته ډېر زیات وي. د دې سره سره مونږ کوشش کوو چې دغه مرستې ښه انسجام پیدا کړي او په ښه شکل سره دوی ته ورسیږي او مونږ دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو تر څنګ د دوی اولادونو لپاره د ښوونځیو سهولتونه برابر کړو او ښوونځي ورته فعال کړو، همدارنګه د روغتیا په برخه کې او د ژوند په نورو برخو کې د دوی اړتیاو ته رسیدګي وکړو. او په همدې موخه زه اوس په خوست کې یم تر څو له دغو عزیزانو سره د مرستو انسجام برابر کړو.
بله صاحب، وزیر صاحب تاسو ویل چې درې لیسې لري په کابل کې د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره او دغه راز د قبایلو لپاره، فکر نه کوئ چې ناامنۍ ته په پام سره چې ډیره زیاته خپره ده او د ډیرو سیمو اوسیدونکي له تعلیمه محروم شوي دي او ورسره هم قبایل وي، نو دا درې لیسې ډیرې کمې دي؟
بله شکه چې دا کمې دي، درې لیسې دي او یو د فیروخان په نوم سره انسټیټیوټ په کابل کې چې هغه هم د 500 کسانو په چوکاټ کې کثیر الرشتوی انسټیټیوټ دی او په هغه کې څلور رشتو کې نیمه لوړې زده کړې ترسره کیږي. موږ په پام کې لرو چې دا لوړ کو یو پانتون ته تر څو بیا نام نو سیمو څخه چې شاګردان راځي او دولس کاله خلاصوي بیا په پانتون کې شامل شي. همدارنګه خوا زمانو کې درې نور لیسې هم د دې وزارت مربوط لیسې وي چې یوه په ننګرهار کې، یوه په خوست او بله په کندهار کې. په نوي تعلیمي کال کې موږ په پام کې لرو چې د درې واړه لیسې هم په لیلي شکل سره فعالې شي او زه امیدوار یم چې ولسمشر په دې برخه کې امر صادر کړي. دا به د همدې سرحدي ولایاتو دپاره او د سرحدي ناامنو سیمو دپاره او همدارنګه د ډیورنډ کرښې د اغاړه عزیزانو دپاره چې همدا اوس تاسو وینئ چې دوی د جنګونو له امله مهاجر شوي دي، د هغو دپاره به یو ډېر ښه اقدام وي. نو که په دې صورت کې موږ شپږ لیسې ولرو زه فکر کوم چې تر یوه حده پورې دغه ستونزه حل کېدای شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان، خصوصا که چېرته دا انسټیټیوټ په پوهنتون بدل شي نو واقعا چې لوی کار به شوی. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
بله سلامونه و سلامات تاسو محترم نلما وزیر صاحب ته.
سلامات
دقیقا د کابل د قرباغ لوفالی نه
مهرباني.
ما له محترم وزیر صاحب نه یوه پوښتنه دغه وه چې دغه سرحدونه خو د پاکستان سره مثال ماختي دي، خو ورځ تر بلې په ماختي کې پرمختګ کوي. آیا دوی کوم تصفیم لري؟ یعنی په سرحدو کې دوی هم داسې بعض تاسیسات د دغو مصرف یا یو څو کوټې واچوي؟ یعنې دا خو مصرف په دونه نه ده لکه دونه ارزښت لري چې هغو مخته راځي. کوم تصفیم لري په هغه باره کې؟ که نه او د امو د دریا هم د یادوري وکړه، یعنې په دغه عرصه کې دوی داسې څه کار کړی د امو دریا باندې، یعنې په خوالي باندې په پاینده کې مثال د افغانستان خاوره یعنې شي. که نه ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه کوردي ودان. دقیق صاحب، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سمیو لا بارګزم د شایسته هلمند څخه.
مهرباني کوئ بارګزای صاحب.
زما د وزیر صاحب دا پوښتنه ده چې
چې دا غه د ډیورند کرښه موضوع ول د پاکستان سره نه دی ورزیدر دا وته د دې ډیورند کرښه پر موضوع باندې د پاکستان سره یو ناس کړي غونډه کړي د پر دغه باندې د پاکستان خوښ ډیورند په مکمل ډول خپل ځان بلل دي نو دی ولې د ډیورند سره پر پاکستان سره خبرې ول نه کوي چې دا ډیورند په افغانستان خواته شي
سی ډیر زیاته مننه عیني پښتنه یو بل اوردونکي سمی الله بارکزی هم کړی دنه پېژم چې تاسو سمی الله بارکزی وي او که یوازې بارکزی بل اوردونکي لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
باندې سلام علیکم
و علیکم السلام
ما او دي شفاعت باندې درم از کابل
اوسه ماته مهرباني کوي صاحب
باندې سوال ما جناب وزیر صاحب وزیر سرازاد این است که امی شش ماه پیش رفت به ولایت بغلان
بله
امراه طالبا یا یک موافقت نامه بود که امضا کردن و طالبا دوج پایبا دادن آل کابل برقش چهار پنج پای طالبا زدن جواب وزیر سر زمین چی هست؟
سیده
اشرف خانی سید
سید ډیر مننه سید چې آیا دوی واقعا له طالبانو سره موافقه کړې ده او کله قومي مشرانو سره دا خبره هم باید وزیر صاحب سپینه کې تاسو ته به ځواب وي منتظر اوسې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام علیکم زه خالد یم نو ګر نه دی ما په واغه غختنه له وزیر صاحب نه دغه د دندې غوري کې لری نه د کلی په توپو باندې حکومت وې یو د تا دیو د عام خلکو دی وسلوال زور نه لري یو ګروپ چې یو کلی تنه نو زی هغه په لرګي او په ډنګ باندې نه شي استلای نو دیو خو څه واسه کیږي چې تاسو په توپو بمبار پر کوي تاسو اله یا تاسو به دوستان ډیر شي او که به دښمنان ډیر شي دا مې یو غوښتنه
بله
سره غوښتنه مې دا ده چې دغه سرحدو کې ایران او پاکستان راخویږي د افغانستان خاوره نیسي تاسو په دغه بابت کې د طالبانو له مشرانو نه پوښتنه کړې ده چې د ماو د ټول ګډوډینه ګاونډي یو دوه ګټه واخیستل تاسو په دغه باندې سره غږیدلې کنه خصوصا د ازادۍ لپاره دوه کارکونکو نه د ما دغه غوښتنه ده چې په دغه بابت کې له طالبانو له مشرانو نه دغه غوښتنه وکړي دغه پوښتنه کې روکي که تاسو په دغه کې څه وایي آیا د امریکا افغانستان په پاکستان او ایران خسته یې کڅه چل ده
صحیح
نه خو روسان خو
ډېر مننه صحیح کور دی ودان د دې لپاره چې خبرې ډېرې وشدې نشي او وزیر صاحب هم ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي وزیر صاحب مهرباني وکړي اول هم فکر کوم چې
ډېر مننه یو څو دوستان چې مخکې خپلې کړې په ډېر مختصر ډول سره دې تارت کوم رنجور صاحب حلیم رنزور د ایران د نیمروز او فراپ برخه کې په حدودات کې څنګه کړی و ان شاء الله زبر په دې برخه کې په دې خاطر سره فلاوی سیمې تواسطو مقال ته کوم تخته شي او هغه ان شاء الله وڅېړل شي خیال ومه خیر خو ویلی و چې له سوته د توجه وشي ان شاء الله لسی په ډیر ښه کیفیت سره په لسو کې تدریس دوام لري هم د اوس مونږ کمپیوټر لیبونه چې د دنیا په تاسو سره موږ کولو کې دا سیستم فعال دی لنی کومره په افغانستان کې د ژوند په ډول شو چې دا سیستم فعال شوی دی چې ټول سینسي مزامین په کمپیوټر په ډول سره او په دری بودی ډول فریډي ډول سره هغه اوس عملا تدریس کیږي او دا خپله شرف دی یعنی مطلب دا و چې په دې شو کې د درس او د تدریس کیفیت لوړ دی ان شاء الله توجه وکړو چې نور هم دا کیفیت لوړ شي نعمت الله د دندګورین ویلي و چې کچېره تاسو سول وشي او همدارنګه یو بل ورور طالب هم ویلي و چې د خلکو کورونا همدا خبره و چې زه څو میاشتې وړاندې د رئیس جمهور د حکم په اساس د دندګوري د سیمې د خلکو څنګه ته د رسیدګۍ په خاطر ان تاسو له یو مادي او فلاوی په راس کې د مختلفو وزارتونو اساسي را سره وو وایره بر به در مکه قبول سوال کدم به فارسی جواب وګورم کې بشتر و بفهم به در عزیز ما با طالبا هیچ نوع تفاهم نامه را امضا نکردیم ما در محل مشفدای محل و سران اقوام که در اون محل بود یارا خواستیم و از پیششان درخواست کردیم که اگر خودشان میتونن ساحه را منطقه را قریه خود را از وجود طالبا پاکسازی بکنن ما حاضر هستیم که در بشرطی که در منطقه شما طالب حضور نداشته باشه نیروهای ما، نیروهای دولتی، نیروهای مسلح بالای قرارداد شما انداخت نمی کنند. این تفاهم‌نامه را اداره ولایت که ولایت بغلان است ای را ولی امضا کرده، ولی امو وقت ای را کماندان امنیه امضا کرده، ای را رئیس امنیت ملی امضا کرده و رئیس شورای ولایتی محسنی سر که سن رئیس شورای ولایتی است ای را امضا کرده و ای با توافق جانبین که از یک طرف نمایندگان مردم و طرف دیگر مسئولین ولایت امضا کردن و هر دو طرف این تفاهم‌نامه به خیرشان بود. هر دو طرف تعهد کردن که مردم تعهد کردن که ما فعالیت‌های طالبان را در منطقه جلوگیری میکنیم و طالبان را نمیمانیم در منطقه ما فعالیت کنند و دولت برشان گفتن که اگر شما این کار را میکنین منطقه شما مورد انداخت‌های سلاح‌های ساقله قرار نمیگیرند. بنان این توافقنامه را محسنی چه امضا کرده. متاسفانه یک تعداد اشخاص و افراد و یک تعداد حلقات این را به شکل دیگه ای را تبلیغ کرد. این کسایی بودند که نمیخواستند در بغلان و در دندزوری امنیت تامین شود یا نمیخواستند که در اونجا شرایط صلح فراهم شود، چون در جنگ در ناامنی
وزیر صاحب ببخشید، اصلا دغه موافقه لدی نظر منصفانه ده چې تاسو خلکو ته وایئ چې تاسو طالبان مپریشنی نو حکومت به ستاسو په کلو باندې د درنو وسلو ډزې نه کوي. دا کار چیرته شوی دی؟ دغه پخپله په لدی نظر هم غیر منصفانه ده چې تاسو خلکو ته وایئ یا طالبان لري که یا کینه موږ در باندې ډزې کوو.
دا هیڅ ډول سره
ګورې سروان سه. بله صاحب،
کله چې موږ د خلکو او د ولس حمایت او ملاتړ ترلاسه کوو، یوازې امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول سره امنیتي ځواکونه کولی شي په یو سیمه کې عملیات وکړي او موقتي امنیت رامنځته کړي، خو تر څو چې د ولس او د خلکو ملاتړ او حمایت ورسره نه وي هلته ثبات نشي راتلی او هلته یو دوامداره سوله نشي راتلی. د هر کور دروازې ته خو ته چانس نشي درولی. بنان زموږ هڅه دا وه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ولسمشرۍ معنی او خپل ولسمشر کوشش دا و چې موږ د خلکو په مرسته او د خلکو په مشارکت او د خلکو په ګډون سره په ساحه کې سوله راولو. خلکو وویل چې موږ په دې سیمه کې طالبان نه پرېږدو. کله که خلک حاضرېږي دې ته چې خپله سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیسي، په سیمه کې امنیت ټینګوي، د دولتي پوستو حمایت کوي، د وسلوال پوځ حمایت کوي او دولتي تاسیسات او عمل منفعت اساسات لوی لارې او د برق پایې د دې ساتنه خلک کوي. ولیدل ښه کار چیرته دی؟ دولت د څه مجبورت لري؟
نه دا خو صحیح، په دې کې خو شک نشته، په دې کې خو شک نشته. دا اوس هم د یو اوریدونکي که تاسو له لوګر څخه چې ټلیفون وکړو او بل هم له دهنې غوري له ډنډې غوري څخه ټلیفون وکړ، هغوی ویل چې زموږ په کلیو په بانډو باندې امنیتي ځواکونه ډزې کوي. آیا دا اوس منصفانه بولی چې په دې خاطر باید په دوی باندې ډزې وشي چې دوی د طالبانو مخه نه نیسي؟
زما ارزم دا دی، تاسو ما ته اجازه راکړئ چې دا موضوع ډېره زیاته ځینو افرادو اشخاصو په منفي ډول سره او په ډېر مغرضانه ډول سره دې ته یو ډېر منفي رنګ ورکړ او بل رنګ یې ورکړ، له حقیقت نه ډېر لرې. دا تفاهمنامه ولایتي ادارې امضا کړه د محل سفینګیرو سره، او که موږ وکولی شو د افغانستان په ټولو سیمو کې دغسې تفاهمنامې امضا کړو چې د محل خلک د پولیسو تر څنګ ودرېږي او د سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکه کړي، د دې نه ښه خبره نشته. او دا چې بیا د سیمې خلک په دغه ژمنه کې په دغه تعهد کې صادق نه دي، دا بیا د محل د امنیتي ځواکونو، د استخباراتي ځواکونو او د کشفي ځواکونو وظیفه ده. کله چې دا کشف کړي، موږ یوه ماده لیکلې وه چې هر هغه وخت چې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه داسې معلومات ترلاسه کړي چې ګویا په سیمه کې د طالبانو تحرکات شته، یا طالبان جنګونو ته آمادګي نیسي، یا دلته طالبان فعالیت کوي، په هماغه صورت کې د دې مخه ونیسي او لازم اقدامات ترسره کړي. ولې دوی دومره پرېښودل چې په میاشتو چې طالبان دې حالت ته رسېدل چې قوي کېدل؟ دوی ته په وضاحت سره د هماغه تفاهمنامې نهمې مادې صراحت دا و چې که چیرې یوه شېبه وروسته هم د دې تفاهمنې لاسلیک نه یوه شېبه وروسته هم امنیتي ځواکونه داسې معلومات ترلاسه کوي چې ګویا دلته طالبان شته، دوی کولی شي هلته لازم اقدامات وکړي، تلاشي، عملیات، بمبار، توپ، هر څه، مګر ولې نه کول؟
اما آیا د خلکو زور رسیږي په وسله والو طالبانو؟ که چیرته زور رسېدلی خو نو بیا هېڅ امنیتي ځواکونو ته ضرورت نه و، نو د دوی توپ ټانک ته ضرورت نه و.
خلک ما حاضر وو د دې لپاره تر دا څوره مخه هم خلک حاضر وو چې زمونږ له ځای نه به په لوی لاره باندې بریب نه کیږي زمونږ له ځای نه به په دولتي تاسو بریب نه کیږي خلک دې ته هم حاضر وو زوایم چې کچيري مونږ دا ډول تجربه د هواد نور سیمو کې د خلکو د حمایت د جلبولو لپاره وکړو او خلک د نظام تر څنګ د عامه تاسیساتو د امن منفعه پروژو په ساتلو کې خلک ونډه واخلي دا ډېره لویه خبره ده مګر دا کار ولایتي ادارې ونه کولای شو یو فرصت رامنځته شو په دې فرصت کې باید ولایتي ادارې خپلې رابطې د جنډغوري سپینګیرو سره له مشرانو سره له ځوانانو سره حتی له محلي طالبانو سره جوړې کړې وای تر څو هغوی چې ولیدلي وو هغوی بیرته د دولت تر څنګ درېدلي وای دا جوړه نه شوه او بیا چې فرمانو هلته پیل کول باید په وخت زمانې مخه نیول شوي وای شپږ میاشتې مخکې زه یوازې د واحد په راس کښې لاړم د درې ورځو دپاره توافق دوی امضا کړه تفاهمنامه ولایتي ادارې او د محل سپینګیرو امضا کړه اخیر کښې ما هم تایید وکړ زه راغلم وروسته اقدامات خو په ولایت پورې اړه لري په مربطه ورګو پورې اړه لري تر اوسه پورې یو څه د اشخاصو افراد مغرض همدا خبره کوي تېره ورځ په ټولو کښې یو بحث و د همغه د بغلان نه یو مدني فعال وایي چې دا تفاهمنامه د منطقې په ګټه وه د ولایت په ګټه وه هم د ولس په ګټه وه هم د ادارې په ګټه وه مګر وی نه شو کولی چې د دې تفاهمنامې نه د یو اوږدمهاله سولې دپاره هغه ته وده ورکړي او شرایط فراهم
کړي
په هر صورت دې ورور ته زه وایم چې دا تفاهمنامه له طالبانو سره نه ده امضا شوې د محل سپینګیرو سره امضا شوې
بله صاحب ډېره مننه له تاسو څخه اوس هم یوه اورېدونکي وغوښتل چې وایي آیا کولی شئ چې اوس په دې سیمه کې تاسو بیا سوله راولئ له تاسو یې وغوښتل یو خو دا مسله ده او اول که په دې برخه کې نظر څرګند کوي بله پوښتنه له تاسو څخه دا وه چې آیا کیدای شي چې له طالبانو سره د سرحدونو په ارتباط خبرې وشي خصوصا په هغو سرحدونو کې چې د پاکستان یا ایران ځواکونه رامخکې شوي دي
او که چېرې زه د دولت یو مامور یم که چېرته ما ته ولسمشر امر وکړي زه نه یوازې بغلان د هېواد ګوټ ګوټ ته ځم او هلته زما وظیفه دا ده چې له وسلې پرته له جنګه پرته که چېرې ولسونه زما غږ واوري او زه له خپل ولس له خپلو مشرانو سره مونږ نتیجې ته ورسېږو چې په محلاتو کښې د مشرانو او خپله د ولس په حمایت سره مونږ سوله راولو دا ډېر یو نیک کار دی دا غوره کار دی همدا اوس تاسو وګورئ چې د دواړو خواو نه هغه خو کورونه ورانېږي خلک وژل کېږي افغانان دي هلته د یو قوم خلک نه دي ځینې خلک یې تعبیروي چې هلته یوازې پښتانه هلته تاجک اوسېږي زمونږ ازبک ورونه اوسېږي زمونږ هزاره ورونه اوسېږي او د ټول یو ځای قرباني کېږي وینې تویوي او دې خواته هم د وسله وال پوځ په لیکو کښې زمونږ د افغانستان د بېلوبېلو قومونو او سیمو تکړه بچیان شته چې هغوی قرباني ورکوي بنان که چېرې مونږ وکولی شو چې د سولې د لارې په محلاتو کښې د خلکو په ګډون او د خلکو په حمایت سره مونږ سوله راولو دا یو ډېر نیک قدم بولم زه د همغه تفاهمنامې په همغه وخت کښې هم زه پلوی وم او طرفدار وم کوم چې ولایتي ادارې امضا کړی وو او که چېرې هغه عملي شوی وای او هغه ښه تعقیب شوی وای فکر کوم چې د ټول افغانستان دپاره په ګټه وو خو متاسفانه ونه شو زه آماده یم چې همدغه ډول فعالیتونه د خپل ولسمشر په امر سره د افغانستان په نورو سیمو کښې هم عملي کړمه چې هغه د افغانستان په خیر وي دویمه خبره چې د سرحداتو په اړه تا کوم ورور کړی وه د سرحداتو په اړه مخکې هم خبرې وکړې په د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کښې د پاکستان له لورې نه څو ځایه تېری شوی دی دوی راوړاندې شوي دي او په انګور اډه کښې په ډېر واضح ډول سره تقریبا شل تر پنځه ویشت کیلو متره وړاندې دوی تاسیسات جوړ کړي دي نو انشاءالله دا خبرې زمونږ له مشرانو سره په ټولو شواهدو او په اسنادو او په نقشو
خوب د دې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا امکان لري چې
مذاکرې روانې دي
آیا امکان لري چې حکومت له دولت له وسلوالو مخالفانو سره په دې ارتباط خبرې وکړي چې ځکه چې وطن خو د ټولو شریک دی چې هغوی له امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کښې کومک وکړي
که چېرې افغان طالبان چې خارجیان هېڅکله دا کار نه کوي ځکه چې په مخالفانو کښې دلته یوازې افغانان نه ځینې خارجي افراد اشخاص او کړۍ هم موجودې دي خو که افغان طالبان د افغانستان سره د مینې په لحاظ دې کار ته آماده وي زه فکر کوم په قانوني لحاظ به په دې برخه کښې کوم مشکل نه وي بیا هم که ما ته رئیس جمهور دا وظیفه راکړي او یا په دې برخه کښې بلکې دا کار وکړي. زه طرفدار یم چې افغاني طالبان چې افغانستان ورته ګران دی او د خپل هیواد سره مینه لري، د خپل هیواد له حریم او ځمکنۍ بشپړتیا سره مینه لري، هغوی په دې برخه کې کار وکړي. هم زه دغه پلوی یم او زه مخالفت نه لرم.
اما عملا تر اوسه پورې څنګه وضعیت یو نیم وخموش داسې راپورونه لرو چې ډېر ځلې په سرحدي پوستو باندې د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې حملې کیږي، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر شي چې په سرحدي پوستو باندې حملې ونه کړي، چې ځکه چې سرحدي پوستې خو د هیواد د سرحدونو ساتنه کوي؟
لکر کې هغه له پاکستانی ملیشو یا پاکستانی فوجونو مختلفو پوسو باندې کله چې برجونه کړی دي، یا تو وسلوالو مخالفینو دغه مخالفت کړی دی او کوشش کړی دی چې د افغاني پوسو باندې دوی جنگونه ونه کړي او هغه پر برج لاندې ونه نیسي. زه دا احساس کاغه طالبان هم دي چې د خپل وطن د حریم مینه ورسره شته، زه دا احساس دوی ستایم او زه هیله مند یم چې افغاني طالبان د افغانستان د ملي حریم په اوږدو کې دوی دغسې ډول بریدونو څخه ډډه وکړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی ګلاب منګل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او یا هم پیغامونه راوستل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې صفه د امریکا ژغه آشنا راډیو خبرونه هم مه هیروي.
دنیا ظالم ده هر بز جانا دې سم تا تر انتظار باسم کې تر زړه پر هار باسم ته هو کم خبرات سر بز دردار باسم چیکرم پر چیزه داسې تصور ته څو سورات ګورم سا خیال کې تیر وم بشپړ